شاید نوری صاحب خوش آمدید.
بله، صدات فروخت از دوست داریم. شی د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لدی نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالتي څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سول لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمېر پېښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه پیل کړ، درې وړو پلازمینو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. د ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالی مؤسسې اجرایوي مشر اډم بویلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دې ته په پام چې دغه سفر په ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغۍ خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږیږي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وکړه چې د ده په وینا د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دو اونیو کې بشپړ شي.
په اومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمادګي نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
ښاغلی فضلي دغه راز وویل چې ژر به د بندیانو درېدلی بهیر پیل او نهایي شي. په همدې ترڅ کې طالبان وایي تخار ولایت کې یوشت پولیس او پوځیان له بنده آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یوه اندازه مالي مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 40 سرتیري له بنده آزاد کړل. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان پریښي دي. حکومت د طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلکې نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیه قمندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیه قمندان په توګه تاکل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لاره د ناامنیو پرله پسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښیي طالبانو د کابل لوګر پر لویه لاره پاټک اچولی او موټر تلاشي کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو چې دا په تیرو دریو میاشتو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایروس په وړاندې د دې هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په مهال وویل
از 15 تیر ما ماسک رو الزامی بکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغه میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابت شو چې دا اقدام ضروری دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې له کرونا وایروس د ایران یو شمېر زیانمن شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کېږي چې د کرونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 222,000 ډېر کسان پر کرونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 15,000 مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کرونا وایروس زیات شمېر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د پیښو د زیاتوالي لامل د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړ او پر رسنیو له دې امله انتقاد وکړ چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالي دی. ډیموکراتانو بیا پر جمهوري غوښتونکو نیوکه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې بې پروادي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټی پتل پرون وکړه. د کرونا وایروس د پیښو له زیاتوالي سره سره د صدر اعظم بوریس جانسن اداره په پام کې لري چې د جولای له 4 نیټې وراخوا د کرونا وایروس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کرونا وایروس له کبله ډېره زیانمن شوې، د 144 نویو پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کرونا وایروس پیښې په ټوله نړۍ کې له 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شوو شمېر هم له 15 لکو واوښت. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې بیا شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلچ سیمه کې ثبت شوې، چېرته چې د ټرمپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ټرمپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ټرمپ د دې ویډیو پر سر لیکلی و د دې ویلچ له ښو خلکو مننه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو پر وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له دریځې ملاتړ وکړ. په اورزګان کې د امن کور د نشټوالي له امله یو شمېر مېرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخوالی کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ور وسپاري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکه استاسو د ورکو شو ځانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. ازادي راډیو اورېدل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بې بنسټ وباله. د ورځپاڼې وړم ورځ راپور په راپور کې ویلي چې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه اداوې بې بنسټه بللی دي. نور حالې د اسدالله الدین پر راپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیچا د لومړي مرستیال مایک پنس او د دفتر مشر ته یې له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بې نومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالی بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون و نه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړې. ډونالډ ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړې هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حملې هم نه دي شوي. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کمه موده د پوست کې پاتې شوی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي د هیڅ کله داسې خبره نه ده اورېدلې. گرینل زیاته کړې دا ډېره بده ده چې استخبارات سیاسي کېږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم آدرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او ویې ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړی دانه د روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي. خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیری هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې غبرګون وښود او د فساد پر ضد د پژواک خبري اژانس له وروستي دریځې ملاتړ څرګند کړ. خبریالان او د رسنیو استازي وایي په کابل کې د خبریالانو په هره ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. دوی همداشان له حکومت وغوښتل چې د رسنیو فعالیت د نه ګواښي او رسنۍ د پرېږدي چې په ادارو کې فساد راوسپړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی پرې رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د رسنیو د قانون د تعدیل د طرحې د لیږلو پر وړاندې غبرګون وښود. دوی زیاتوي د تعدیل په نوې طرحه کې داسې نوي ټکي ځای په ځای شوي چې له شک پرته په عملي ډګر کې د خبریال ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې په خبره یې ورته د منلو نه دي. دغه لسګونه خبریالان او رسنیو استازي وایي چې په کابل کې د خبریالانو په هر ملي مسله کې د ولایتي خبریالانو ګډون غواړي او د رسنیو د قانون له هغه ډول تعدیل سره مخالف دي چې د رسنیو ازادي او خپلواکي ګواښي. په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازي وایي د خبریالانو په نوم جوړې شوې ټولنې ډېری وختونه بې له دې چې له ولایتي خبریالانو سره موضوع شریکه کړي په خپل سر طرحې جوړوي چې په خبره یې هر هغه طرحه چې په ولایتونو کې د خبریالانو له مشورو پرته جمتو کیږي دوی په پلي کولو کې ځانونه مکلف نه بولي. د دوی له ډلې دوو تنو محمد آصف شینواري او ذبیح الله رحمزي وویل
هغه چې په کابل کې ناست دي او د ژورنالستان او د ملاتړ له چغې وهي ورنم هیله داره چې په موږ د سوداګرۍ نه کوي. هر څه چې کوي اول د زموږ نظر واخلي عملا په ساحه کې موږ یو تاوې موږ ته را رسیږي. نو لهذا موږ د پښتنې حق هم لرو که د سیوی بیا موږ د دوی پسې بیرغ راخلو اول به د دوی قبله ورسموو.
نو خبر دا ده چې بیرته به راځي نظرونه به اخیستل کیږي او هغه څه باندې چې نیوکې دي او نظرونه وړاندیزونه پېښته دي هغه کې به تغییرات راځي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا ځلې په واقعي توګه د خبریالانو او سوچ عملا په خبریالۍ ډګر کې په کار بوخت دي د هغوی نظرونه واخیستل شي او هغوی ته پکې ځای ورکول شي او هغه سانسور او څنګه چې د بیان ازادي یو څه پکې محدود شوی ده هغه بیرته د تیر په څیر وساتل شي.
د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسله د کابینې تر تصویب رسولي و چې په 2018 کال کې د بیپولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادي د څرنګوالي لاړخه تر ټولو ښه او په نړۍ کې د شپېتو هیوادونو څخه غوره بللی و. خو د حکومت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط د چنګاښ په دوهم ازادي راډیو ته ویلي و چې دا قانون د لا بحث لپاره له ولسي جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د رسنیو په تعدیل شوې بڼه کې د صلاحیت لرونکي محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالې ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ضد رسنیو د سرغړونې څېړونکي کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیې او څېړنه او د پریکړې صلاحیت، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ترڅنګ په ختیځو ولایتونو کې د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو فساد پر وړاندې د پښواک خبري اژانس ته څېړنیز خبر ملاتړ وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د رسنیو فعالیت نه ګواښي او رسنۍ د پرېږدي چې د ادارو فساد راوسپړي. د کابل پوهنتون استاد او خبریال ضیاء الرحمن حسرت او په ختیځ زون کې د ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي
موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کې د پښواک خبري اژانس د دریځ ملاتړ کوو او هغوی چې د رسنیزو څېړنو مخنیوی کوي موږ د ختیځ خبریال په کلک مخالفت
په دې برخه کې موږ د پښواک کلک ملاتړ یو. ان تر دې چې د فساد پر ضد مبارزه او د تحقیقي ژورنالیزم د ودې لپاره د خپلو کاکریو نظرانې تم چمتو یو. حکومت دی پوه شي چې موږ لخپل دی دریز یو لښتم نه پښه کیږو.
پښواک خبري اژانس هغه وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لغبرګون او نیوکو سره مخ شو چې کله یې د کورونا وایروس د تشخیص او وسایلو په برخه کې د فساد په اړه یو راپور چمتو کړ. دا می روغتیا وزارت د غبرګون هم لګنو نیوکو او غبرګونونو خالی نه وو. سهارګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوښ شو.
د هل ورځپاڼې لیکلي ټرمپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی و. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي و چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی و او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یوه وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړی ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسئله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ترامپ د حکومت په شان سخت دریځ نه لري. د دولس مشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال و او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر و د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی او لیکلی دی افغانستان د لوی پرمختیایي پروګرامونو له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړی دی او هغه په زرګونو کلیوالي او شاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې له لیکنې سره سم د عامه پوهاوي دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویب لیکي په یو شمېر ولایتونو کې چې ښځو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خبرونې په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی د بیلګې په توګه ټیټه تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیایي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولی د کورونا د اوبا مخه ونیسي.
په اورزان کې د امن کور د نشټوالي لامل یو شمیر میرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخواله کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي. مدني فعالان وایي یو شمیر میرمنې د امن د کور د نشټوالي لامل د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي. د اورزان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن له کور څخه برخمنې شي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی، مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
خو موږ د امن کور نه لرو چې استعمالیږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، یا هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی. باید خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپل اوس ته رسېدلی دي چې یو خور که یو جرم مبتلا کېږي په دې څنګه بیا یو خور دامن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور.
اغلی سنگر وای له تاوتریخوالی سره مخ هغه ښځې چې له خپلو کورونو ووځي د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کېږي، حتی که هغه یې نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اروزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په کښې کې په کم عمر ودېږي او په بدو کې ورکول کېږي. او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اروزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته، او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارو څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو، نه هغه مرکزي اداره خو هغه پته پرېږده. خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دوی باید څل په څله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا سي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اروزګان د ولایت مقام مرستیال سید سعادت ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشتوالي په دغه ولایت کې د یو شمېر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي، او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې، خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه داریم گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیاره کم پیشنهاد ندی سوی. خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی، خو علی سیبا و ده هجا و کاپ و ریاست مسئولین مخالفت کردی. زن پوهیجم چه دی ولی دا کار نگواری که نه مجتول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سیبا ریاست محترم عجب و قافینا چی ملاحظه دارد؟
حتی موکر چی پا دیارد دو اروزگان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اروزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چند زیات سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سمي وسمیزه او نړیواله موضوع، هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو اصلي تره ساجد میر وروسپاري. ساجد میر هم په پاکستان کې ویل کېږي آزادانه ژوند کوي. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغه سخت دریځه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په 2008 کال کې یې د ممبئی بریدونه پلان کړي وو. نوی ډیلی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره اونۍ امریکا وویل د ممبئی د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبئی د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعالې لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوو دغو دریو ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه، د ریل یو سټیشن او ممبئی کې د یهودانو یو مرکز وو، د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلي پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ، خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغې ډلې یو شمېر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبئی د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه وو ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشران یې محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چوپ پاتې کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالي اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالي اقدام کاري ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل څارنه کوي. پاکستان د دغه بنسټ په خړ لست کې دی خو دغه هیواد هڅه کوي چې له دې لسته ووځي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی ویلي هغه چاته $5 میلیونه انعام ورکوي چې د ساجد میر د ځای ځایګي په اړه کره معلومات ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په درې وړو پلازمینو کې به خلیلزاد هڅه وکړي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې افغانان خپلې پاتې ژمنې په تېره بیا د تاوتریخوالي د کمېدو او په خپل وخت د بندیانو د ازادېدو په برخو کې عملي کړي، ملاتړ خپل کړي. طالبانو بیا ویلي تخار ولایت کې 21 پولیس او پوځیان له بند آزاد کړي. له دې مخکې طالبانو په بدخشان کې هم 14 تیری له بند آزاد کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي.
د انصاف په لټه یوې چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما دا هېڅ سر نه وېسته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ورزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د دو کور بمباري شو، د ته ډیر مالی زیان ورسید او د کورنۍ 14 کسان زخمیان شول. خو د رئیس جمهور په حکم باید زخمیانو سره مالی مرسته شوې وای. دی وایي تر اوسه په دغه 15 کلونو کې یوازې 15 کسانو سره مرسته شوې او 9 نور پاتې دي. دغه موضوع مو د ورزګان د والي له وایاند ښاغلي زړګي آبادی سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
زما نوم عبدالمالک دی. د ورزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ په 15 نیوي کې د جدې په 16 باندې ناڅاپه د ملي موضوع د ځواکونو د تیارو د پاسه ښه زما په کور باندې بریز وشو. زما د کورنۍ 14 کسه ماشومان او لویان او کوچنیان زخمیان شول. او نو بیا رئیس جمهور د ریاست جمهوري د پاسه خاجل کومک ما سره شل شل زره افغانۍ د تداوۍ لپاره کومک وشو. بعد از دست خطی ما سر از کنزو کسانانو پیسه را که از دیم بور ساده وقت کچه را کنزو کسانو دوا خدم از وست یک چه خدر کرد که کم وقت چه تا پیسه را ورسه جه بدا یورد زی که را رسیز استا تمز انور و نوش دنور کسانو پیسه هم در کبو ما او سویل چه سیده زولارم تا وقت پلو مشمارم تا مخوا اخت لگم بیاد با گریز زلی واردم سوارم برانور والی صاحب را تویل تا وقت کمز مزیر خروت کی واری و ابرت میشم
زخمیان
خود
لس کسانو نور پاتی دیا
آو دلس
دغه کال اسناد ورقې دا شیان لري
اوس به د ارزګان د ولایت د والي د ویاند ښاغلي زړګي آبادي خبرې واوري
په دې برخه کې خوول کوم ټټیان شهیدان چې سوي دي هغه شفا او شهیدان ته جنت فردوس ته غواړم دوی کولی شي چې ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي د پنځه کالو په شاوخوا زه درته تشریف لرم خو تر اوسه دا کس ما نه دی لیدلی تشریف نه دی راوړی او په دغې موضوع زه هم په جریان کښې نه وم کېدی شي زمونږ امنیتي ارګانونه یو والي چې دوی په جریان کښې وي خو اکثریت موضوعګانې دي چې ټول زه خپله څېړم او وینم یې نو د کس ته زما مشوره دا ده چې دی دې راشي ولایتي ادارې ته شخصا د زما خوا ته راشي پوښتنه دې وکړي امنیتي پرسنل زمونږ په کارول کښې څه دی ورته دې ووایي چې زه عبادي خوا ته ورځم انشاءالله په ژترین فرصت ته زه هغه څه موضوع وڅېړم او حل لاره به ورته پیدا کړو.
عبادي صاحب محترم دا وایي چې والي صاحب په دې خبر دی او دغه موضوع حوادثو ریاست ته راجع شوې ده لیکن کار مې نه کېږي دا پنځه کاله کېږي سرګردانه ګرځم لیکن نه د کور تاوان ما ته راکړل شو او نه هغه د نهه کسانو ټپیان وو
بیا دې یو ځل محترم بیا دې یو ځل دی تکلیف وباسي ته ولایتي ادارې پورې دې راشي زه به دوباره دا موضوع د جناب والي صاحب سره او د حوادثو د رئیس صاحب سره دوباره به زه دا مطرح کړم کوم امکانات چې ولایتي اداره او یا حوادثو ریاست په واک کښې درلودل په هغه لحظه به ورسره مرسته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ارزګان له ولایته د عبدالمالک په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې پنځه کاله مخکې په هوایي بمبارۍ کې د ده د کورنۍ څوارلس غړي ټپیان شوي وو خو تر اوسه دوی سره مالي مرسته نه ده شوې او د ارزګان د والي ویاند ښاغلي زړګي عبادي وویل چې دی د ډېر ژر ده ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته قانونی حل لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانونی وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ درباندې تېرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټې پروګرام وخت بیا راورسېدی. بیا هم د تل په څېر ستاسو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یم شریک کړم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اورېدونکو د ټېلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ور کې. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تر راسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ور معلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سره سم په سر کې واورو، وروسته ستاسو نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بل ده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام رسولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو ورک پیدا شوی دی. په خپله له ده څه وایي واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو، زما هغه اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پیدا شو په کندهار کې. ما چې زنګ ووهي نو د دې راډیو ته ډېر ډېره مننه کوو. وسلام.
مننه کوم دوست، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام رسولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
نیپال زدرانی مال پښتیانا دلته لمونږ سره یو جزی والا د جمیلی په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چیته تللی و میلی تال ته تنه پیدا شوی والا، چانه پاتې والا کم یې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست او زه به شمېره در ته ووایم. صفر اووه اویا اتیا یولس صفر درې څلوېښت، شمېره به یو ځلی بیا هم ووایم. صفر اووه اووه اته صفر یو یو صفر نلور درې. دا مې شمېره ده چې هر چا نه نادره کوي. او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه اویا دوه څلوېښت شپېته نلور نوي. یو ځلي بیا هم ورته وایم صفر اووه 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 نلور دوه شپږ صفر نهه څلور. دا مې د کلیوال شمېره ده. دلکې همدا سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووهي چې د وخت را کول نه مې یوه دنیا مننه. تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم، زه وحید الله مرزی منصر. پیغام چې د یو ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې د اتو سره په پولیس کار په نامه دی. اسکیزي دا مسلمان وایي موږ ته په دغه شنه راځم. د پروا سه په شفاش اته سلور پنځه سلور و زلیا سه پروا سه شفاش اتیا پنځه څلوېښت اووه څلوېښت. نن د نارمه پیغام نشر کوي چې از مسلمانی
دلته یدانه دغه ماته معلوم دی چې شیڅوی د ورسره اندوالو د جاوید په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان. او د لاس کال کیږي چې د مشر د هو مینو ورده شیڅوی دی نو هله ته پټي یا دغه د معلم بار دی نو اړیو کوز ما سره دغه کوي ته ما کې وي په دغه لمبار ما سره ته ما شو نه سلام.
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړی ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی. که چیرې زموږ غږ اوري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي موږ به د ده وځای ته ورسو. صفر اویا دوه اویا درویشت اووه صفر شپږ. دغه داوت نامې چې زه د جړی ولسوالۍ یم، څو کاله مې کېږي د کرزي په دوهم کال له کوره څخه وتلی یم. نو دغه ته موږ انتظار دغه نمبر ته زنګ ووهي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دي موږ ته را یاد کړي، موږ به ورسو خپل کور ته بیې راورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې ده هرات په ماجرونو کې ده، د هرات په هغه ماجرینو بې ځای سوو خلکو کې چې د کورخ د مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات و بې ځای سوو خلکو ته دې راشي او د کورخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحه کې اوسېدونکي د دغه ماجرینو د دغه بې ځای سوو کورنیو پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومیږي. د انجلی خپل وایي چې زه سیما نومیږم. که چیرې دغه زغه ارځای رسېدی د استرادو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو ځله دغه اعلان کوي چې د انجلی دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کیږي.
السلام علیکم شاید فخیر فکرت دا آزادی رادیو دا دغه رسته دا شاولی کوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې دبلاو په کلي کښې یو دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه دلته یو نفر پیدا سو وژلی یې وو. نو دغه دی داسې ښه سوتي سړی دی سرارې شاغوتې ترخیزي کالېږي دا دوې د یوه لاس دوې ګوتې پرېږي. نو داسې دوه نیم کاله یا درې کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا سو عسکر پیدا کړي وو باره را وي او هغه مو دلته امانتان مو پت کښې بالا کښې دا چا دی خو دغه دمبر دي بیا زنګ را ووي سپاریا نه اتیا نه سپر اویا نه څلوېښت نه اتیا یو سل اووه دېرش یو وار بیا سپر اویا نه څلوېښت نه اتیا یو سل اووه دېرش مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي وو او د دغو ورکو کسانو په اړه مو موږ ته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستان او خپلوانو هم دا خپرونه اورېدلې وي او شمېرې یې لیکلې وي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې تاسې د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډېر موده کېږي چې احوال یې نه لرئ د هغو په لټه کې یاست لازه د رادیو سره پاتې سئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما دا پیغام دی چې زموږ شناخته ورک دي کرم نومېږي دیارلس کاله کېږي چې ورک دي د موسی کلا د ولسوالۍ دي د غورې د سیمې دي. که دې زما غږ اوري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. د اړیکې شمېرې 0000403031. سلام په احترام د ازادي راډیو زما پیغام نشر.
السلام علیکم زبانغی سوالات خبر کوم. نمی شراف الدین دی زموږ یو ورک کس چې په نامه د حبیب الله دی د پنځه کاله کېږي را درک شوی دی. هر سړی معلومات لري پر دغه شمارې دی زما سره تماس ونیسي 0000420261. او یو لاک روپۍ جایزه لري چې هر سړی معلومات راکوي. زبانغی سوالات د پنیراک د خرې ته خبر کوم.
بلیا السلام علیکم. زه محمد اسحاق افغان یم د کندهار. زما یو داسې ورک ده دوه کاله کېږي مخکې مې پیغام ثبت کړی خو متاسفانه چې بل یوه زنګ را وویل پیدا کړی مې ځکه څنګه نه خو که دا اوس ور معلوم یې یا هغې په ما کښې د سم ځای را وښیي کونړ کښې ورک دوه کاله کېږي چې ورک شوی ده. نو بس د پنځه ویشت کاله دی هر ور مسلمان که بیا مو معلوم یې نو زما ترې دې په دغه پوښتنې شمېره اړیکه ونیسي 0000403615. او بله شمېره 0011144962. اګه ډېره ډېره زنده باد خدای په امان.
السلام علیکم د بادغیس سوالات د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه تماس کوم. زه یو ورک دوست لرم چې په نامه د ملاجان دی او د لسو کالو به وي د دوې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. نو که هر سړی معلومات ولري پر دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي 0000206251. بس وخت دی.
السلام علیکم د بادغیس سوالات د بادمرغاز ولسوالۍ د پنیراک د کلي څخه خبر کوم. موږ یو قریب چې دا پنځه ویشت کاله کېږي نادرکه دی او موږ ته درک نه لګي چې کومه خواته تللی دی معنی چېرې دی مړ دی که ژوندی دی. په نامه د فیض محمد
او مانو د یار محمد چار سره معلومات لري د غزماده قریب چې پیر محمد نومې په وسره ګمړند او تنظیم شکاله کې نه دراته هر سره کې معلومات لري راغ شمیره د ما سره هړي کې منسي سپور و سپور چلور چلور دوا و سپور شپار یو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلین لغمان علینګار ول صالحین نه تماس نیولای تقریبا څلور کاله کېږي. سمیلا په نامه ورور مې نادره کتوې ده او که چاته پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي کابل کې کور ده. ټلیفون شمېره مې 0 8 4 9 3. یو ځل بیا تکرارم 0 8 4 9 3. خدای پامه. زما لاتی غان دی زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې دغه څلور ورځې تېرې د کور وتلې د مشرداتو سره وچې هېڅ کرک نه معلومې بل څه دي. که چېرې دغه حکمت الله چا ته یا چا لیدلې دغه زما شمېره دې ثبت کړي 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
یوش بیا تکرارم صفر یو سو وایا یوش سلیش بل شماره در صفر آیا دو پنجو سر سو آیا شکویش و سلام
زما یو ورڅ وی دی د نسیم په نامه دی په دایله سره باندې شګول دی او په دایله چې دوی ګوت نه ست ما چې سوي دی د یو لا چې دوی ګوت دی د هغه د مشیدان مایدن پر ایسته کې دی من په ولایت کې د ورڅ وی دی تر چا مګدلې منځما ټلیفون به شماره دی ما ته زنګ وی ما ټلیفون شماره د 0103 شپږ دوه وو انځه شپږ
السلام علیکم زه رفیع الله یم د کابل ولایت کمپنی سیمینه مې پیغام پریږدم موږ یو کوچنی ماشوم د دریو کلو په عمر یو میاشت مخکې نظر کې شوی دا چې چاته درک معلومی نو خو دغه شمیره دې اړیکه ونیسي سره 0 1 1 1 9 9 3 1 3 4 پرواویا دا لمبر به یو ځل تکرار کړئ پرواویا یو سلو نه نه یو دې سلو دې ډیره مننه به مې د خدای د پاره ډیره دعا به درته کوو او ان شاء الله د خدای رضا د پاره یو کې منم
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بشود ولسوالۍ د خلیل آباد د کلینا زما یو دوست په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې ګل نبی نوم یې وو او د ورور مې سبزلی دی او د کندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زما نه نادره کده زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا आवाज اوري نو زما نوم رحمان دی زما دا आवाज اوري زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 3 9 3 0 6 7 6 7 په دې نمبر دې راځه زنګ وای او ګل نبی زماره دې دوست نوم دی ګل نبی او د ورور نوم دی سبزلی او د قندوز ولایت دی که چېرې ته زما آواز اورې نو ما دې په دغه شمیره باندې زنګ وای او سلام خو دې پام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام دیمانم ایدادا د میدان چار د نخ دی لوسوالیم دیما یو رور دا سن میګی دا اتنه هکال کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا کپه خپل غاګوری یا بل څوک هغه مرګری غاګوری یا نور مسلمانانه غاګوری دوی لا کوم یہ منتا خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا بریډیس چلو سو چلو پنجو بل شماره کی پر و شپښپېتا 25255 یاو بیا هم تکراروم کی پر و شپښپګ 25255 یاو سلام احترام
با
بلې السلام علیکم زه د زابل ولایت مسؤل صالح پرادی څنګه زنجیر څخه وتاست زنګ ما زنګ ولدي او دا پیغام څه کوي نو ما د برخان می په پرې باندې حق کال کې مختلف خور ځنه راځي نه لرکه سویدا څه د برخان زما आवाज اوري څه د برخان تاسو نه خلک معلومات لري ځان یې ورولې نه څه نو څه معلومات راځي او پر دا نمبر دی زنګ وي څه تر بیا کریستل ویس ویډر پښتو اتاک یا که په لاره کې ما आवाज اوري یا دا کوم پاتې نو خبر معلومات لري ټول اسلامي اندر دی هم څه دي هم څه معلومات راځي او په خپل نمبر دی ځانګړي
خو زه تر دې ما سایل د کابل خګربار صالح څخه خبر کوم زما را اتازه یو زه واهلا لنیګه د پنځه ول افکار به ان شاء الله په کندهار ولایت کې راځه نادر کسوې دې کتاب پیدا ک مونږ په دې وخت کې لاره ما سره د کومې سیغه د ایزا حمله لري چې پراویا دریپل زو نه دی چې دریپل زو ته نو څو دښ پته زما اعلان نشر کې مننه
السلام علیکم جامع الله زابل ولایت تشریفات ولسوالی ازادي راډیو ته دا پیغام واستوم زما یو زی ورکړي د امید په نامه د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دي حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ شپږ صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا شماره یو ځای وایي شماره بله ده صفر اته اویا یو څلوېښت شل څلوېښت یو شپېته تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپلې کوره څخه نادرکه دي دی حافظ ازادي راډیو څخه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمن ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم وسلم د هلمن ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا پیغام پرې ځم زما یو د استخاره دی د ملا حکیم اخون ګران په نامه دی تسلی سي ګران استاد دی د څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه دی چې هر چا معلومات په دې اړه معلومات لري نو څه دې په دغه شمېره زنګ ووهي راشمېره جایزه لري السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه شاد الفن ولایت خدا پیغام آزادی راډیو کې څه څه ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کال نو چې نادر کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې د درک نه دی ولوم کار شهر ورور دی لکه دی دا مال باندې څه تر و څه تر څلور درې شپږ یو اته څه تر و څه تر څلور درې شپږ یو اته السلام علیکم
بلې السلام علیکم د دې ټول اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې تقریبا درې دېرش کال عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې دا ده چې ستر یو کوچنی دی بسترګ سترګې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی راډیو یا ام پی 3 ور سره پلاس کې ګوشکۍ په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي کچا ته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ صفر اووه صفر اووه څلور اووه دوه اته نه اووه بل نمبر دی صفر اووه اووه دوه دوه یو څلور اته شپږ یو مننه د ازادۍ راډیو ته
وره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ما نوم زاکر الله د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د شبار منځکې د لودینو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور د شمس الله په نامه ده، دا 15 کاله کېږي چې ورک ته نظارته ده. په هېڅ معلومات یې نشته، لکه د هر مسلمان سره یې یا زما غږ دی خپل اوري، یا یو بل مسلمان سره یې زما غږ دی هغه نفر اوري. دغه زما د ټلیفون نمبر ده، زه به خپل ټلیفون نمبر هم ووایم. تاسو دا خواهش کوم چې ما ته زنګ ووهئ یا ما دې دونه خبر راکړي چې راډیو ته پیغام، ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. 0-200-299-426 تکرار 0-200-299-426 دوم نمبر ده 0-300-399-308 خدای مل شه دوه کې سلام.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.